ازادي راديو دا خبرونه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. جمعه ده د مرغومی یا جدید تلر وشتمه د جنوري میاشتې 14مه د خبری مجله په خبری راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم.
طالبان دا وړتیا لري چې بشري مرستې پر اړو کسانو وویشي. پر دې موضوع له یوه شنونکي سره خبرې کوو.
او فعلاً په تنازعي حضور راغلي او وسلې په زور یې قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي.
کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې بېوزلي یې ژوند تریخ کړی.
پروش کال ما کرلی و تقریبا 50 کرواره پنبه ما ځینې راواخه درې ځای مې کرلي وه.
د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي بانکونو ته به د ای ټي ایم ماشینونو د کارونې اسانتیا برابره سي.
پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ خپل کار ماشینونه یا ای ټي ایم څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. احمد شیبر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو د بشري حقونو د رعایت. د اوکراین پر یو شمېر دولتي ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي او استرالیا د نړۍ د تینس د اتل جوکوویچ ورکړې ویزه لغوه کړه. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انټونی ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه یې وکړي.
شاغل ګوتیرش په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهوو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دې بیړنۍ مرستې وکړي. طالبانو له واشنګټنه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو غوښتنه ومني. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون له واشنګټنه دا هیله هم وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورپریږدي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر لیکلی دي چې د دوی حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا له امریکا څخه د افغانستان د پانګې د خلاصون غوښتنه ستایي. د مجاهد په وینا داسې دریس نیول د ملګرو ملتونو بې پریتوب او د ملتونو د حقونو په اړه د دغه مهم نړیوال سازمان پرستیش ته ګټه رسوي. واشنگتن د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9 میلیارد اثاري زیرمه کنګل کړې ده. متحد ایالاتونه له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوق رعایت کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دي چې دا پلاوی د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی. په دې ټویټر کې ویل شوي دي چې د طالبانو هیئت به د ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژۍ، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تعلیمي پروسونو په اړه خبرې وکړي. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګزمه کوي. دا ځواکونه په دغه ښار کې له پرونیو شخړو وروسته راوتلي دي. په دې ترڅ کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مخدوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوش کېدو غوښتنه وکړه. مخدوم عالم د طالبانو قمندان پرون په بلخ کې په خپله طالبانو ونیو. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتس اپ کې خبر ورکړ چې دا کس خوشی شوی دی. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله اسکندر له برمته کوونکو آزاد شو. شاغل اسکندر د سیشن به پښپد د شپې د لسنیمو بجو خواته خپل کور ته روانو چې د شار د څلورمی او پنځمی امنیتي حوزې ترمن ترای تم شو. د تکواندو د فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد په فیسبوک کې لیکلی دي چې نجیب الله اسکندر خوشی شو او اختطاف کوونکي نیول شوی دی. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی. روسیې د اوکراین له پولې سره نږدې 100,000 پوځیان او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین پوهنې وزارت نن سهار لومړی ځل دا خبر خپور کړ او په خپله فیسبوک پاڼه کې یې ولیکل چې د نړیوال سایبري برید له امله د جنوري د 14 او 14 شپې په ترڅ کې د پوهنې او ساینس وزارت ویبپاڼه په موقتي ډول بنده شوې ده. وروسته بیا کیف وویل چې له دې بریدونو سره د حکومتي ویبپاڼو اطلاعات نه دي ګډوډ شوي، همداراز شخصي معلومات نه دي افشا شوي. د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلومات جوزف بورل دا سایبري برید وغنده او ویویل چې د اروپایي ټولنې سیاسي امنیتي کمیټه او د سایبر واحدونه به وګوري چې څنګه ځواب ورکړي او له کیف سره مرسته وکړي. شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي وازمویل. دا ازموینه دوی ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنګټن پرې نوي بندیزونه ولګول. په تیرو دوو اونیو کې د شمالي کوریا له لوري دا د توغندیو درېیم ازموینه ده. واشنګټن د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې چې شمالي کوریا یو لړ توغندي وازمویل، د دغه هیواد د وسلو پر پروګرام د لومړي ځل لپاره بندیزونه ولګول. او وروسته خبر دا چې استرالیا د نړۍ د تنس د اول نمرې لوبغاړي نواک جوکوویچ ویزه لغوه کړه. د استرالیا د کډوالو د چارو وزیر الکس هاوک نن په یو بیان کې وویل دا کار یې د خلکو د روغتیا په پار وکړ. جوکوویچ تر اوسه څه نه دي ویلي. د استرالیا د قانون له مخې دی کولی شي چې استیناف ته مخه کړي. ټاکل شوې وه چې 24 کلن سربیایی ستوری جوکوویچ راتلونکې دوشنبې په استرالیا کې د تینس لوبو په سیالیو کې برخه واخلي. دی د جنوري په 16 میلبرن ښار ته ورسید. ده د کورونا د واکسین له کولو انکار کړی او استرالیا ته د هر کس د داخلېدو لپاره کورونا واکسین شرط دی.
شپږ بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. ورځو د خبری راپورونو برخې ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي اړو کسانو ته مرستې ورسول سي. انتوني بلینکن په یوه مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان سره کیدونکې مرستې اړو کسانو ته رسول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
امریکای چارواکی یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن NBC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم. که څه هم غواړو چې طالبان خلکو سره د چلند په اړه، له ټوریزم سره د مبارزې په اړه، د دې ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خلکو حقونه ساتي ژمن پاتې شي، موږ هم غواړو ډاډه شو چې موږ هر ممکن څه ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړو. تاسو سم وایئ، وضعیت خراب دی.
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې پر طالبانو باید د دوی د تعهداتو د ژمن پاتې کېدو لپاره فشار وساتي، خو د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د نړیوالو له لوري مرستې د خلکو تر جیبونو ورسیږي پرته له دې چې د طالبانو لاس ته ولویږي.
موږ ډاډ ترلاسه کړی هغه صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره موجود و، په دې صندوق کې ځینې پاتې پیسې کېدای شي د بشري مرستو په برخه کې وکارول شي. موږ د نادولتي سازمانونو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوو. زه غواړم داسې لارې چارې ولټوم که وکولی شو چې اقتصاد ته ډېره نقدینګي اضافه کړو او په داسې طریقو چې د طالبانو لاس ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته ورسیږي تر څو دوی د ځان لپاره چمتو کړي.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي ډاډه دي وي چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي. ارزیابی ورست لارزیابی او بررسی څخه غوزمانون او هواد مین او ډاډمن و سیریس چې مرستی په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توزیع کیږي.
ښاغلی کرمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست له مخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره د 15.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او واشنگتن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو خلکو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ژمي راتګ ګڼ کسان بشري او نورو مرستو ته اړ کړي وي. په بریتانیا کې مې له میچ لیکوال او د سیاسي مسایلو له کتونکي سید زاکر سادات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري بحران د مهارولو په اړه پیل سوي هڅې به څومره نتیجه ورکړي.
لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دې خوا حالات وینو او څارو، اس ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعیا کړي وي د لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې دا حالات بلکې بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
صدات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړه، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکیچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په ډېر واضح ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کمې شاري شوي دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولی، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي او فعلا خودنیزی په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنان هغه قدمونه چې دوی باید زر تر زره چټک پورته کړي هغه دا دی چې دوی هم باید دننه په هیواد کې ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو
بلکې ساده صاحب، تر اوسه خو دوی د نړیوالو غوښتنو ته تقریبا غاړه نه دی ایښې. یوه ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بله ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بله ډله پر جګړه ییزو تاکتیکونو باندې ډېر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب سي؟
له بده مرغه باید ووایم چې منځوي شوي دي. هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موضع ګیریګانې، تند خبرې، غیر مسؤلانه څرګندونې د لامل کیدی شي چې ټول په دې وپوهېږي چې د دوی په منځ کې هغه وحدت شتون نه لري، یو فکري نه ده. هر سړی په خپل فکر یو شی وایي، هر سړی غیر مسؤلانه په یو وزارت په کچه چې ورسېده څرګندونې کوي یا ځورونې کوي. په دې حالت کې چې وطن ډېر سخت کړکېچ او لږې سره مخامخ دی، خلک په مختلفو نومونو باندې ځورول کېږي. لکه اوس فعلا د امر بالمعروف لخوا نه چې کوم سختیانې رانیول شوي دي، یو ذره نور هم خلک دې ته مجبوره کوي چې یا به وطن خوشې کوي او یا به دا چې خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
بله، تاسو بشري
موضوع حالات
وخت ډېر مننه. تاسو بشري مسئلې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده. څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړې توګه د دې مسؤلیت لري او دوی سره پوره لستونه تقریبا د 40 ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولای شي، د دغه نړیوال سازمان امن امنیت تضمین وکړي او دا مرسته به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ورورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري. او د دې ترڅنګ دغه پروسه یوازې باید خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي، اقل دا هیله او امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغې منجلاب نه وتو دي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید ذاکر سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کولې.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا واورئ.
00 20 22 11 23 23.
ازادي رادیو ته غوښیست د ماشمنی خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي او د راپورونو برخه ته دوام ورکوو. د کابل ځینو وسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي بانکونو کې به د ای ټی ایم ماشینونو د کارونې لړۍ بیرته پیل سي. د کابل ځینو وسیدونکو د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې له بانکونو څخه د پیسو د اخیستو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګریزو خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان بانک د ای ټی ایم ماشینونو لولوري د پیسو د ایستلو د بیرته فعالیدو خبره کوي. د افغانستان مرکزی بانک که څه هم د دغو ماشینونو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي بانکونو هوکړه کړې چې د ماشینونو به په ځینو سیمو کې بیرته فعال کړي. د مرکزی بانک ویان صابر مومن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولای ویلي دي
د افغانستان بانک د افغانستان د بانکونو لټولنې او سوداګریزو بانکونو سره د غونډو پر تعقیب د سوداګریزو بانکونو لپاره داسې متحد المال صادر کړی دی چې پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ خپل کار ماشینونه یا ای ټی ایم څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
مرکزی بانک د غشان ویلي په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نور هم اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د مرکزی بانک له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ وایي چې په 13 میاشتو کې له بانکونو د خپلو پیسو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. عبدالله احمدزی او رحیم سمیم د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک کومه پریکړه چې کړې ده پر ځای پریکړه ده، ځکه چې هغه سهولتونه چې ای ټی ایم ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کېږي نو دا ډېر مثبت رول لري او دلته مونږ کولای شو چې د بانکي سازۍ سیستم بیرته د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړي.
مونږ څو ځله ځینو څانګو ته مراجعه وکړله او هلته چې ولیدل شوله نو دوی لیست نیولی حتی چې په اونۍ خلکو ته نوبت نه رسېده او خلک به سهار نه وخته به چې ورته ولاړو په لاین کې تر ماښامه پورې حتی دوی ته نوبت نه رسېده.
دوی له افغانستان بانک غواړي چې د ای ټی ایم یا اوتومات صرافۍ ماشینونو له فعالیتونو هم څارنه وکړي چې دا بهیر د کابل ښار او ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې فعال سي. د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیولو وروسته په 13 میاشتو کې د افغانستان د خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې تر اوسه یوازې کابل ښار او ځینو ولایتونو کې یوازې د یو څو بانکونو ځینې څانګې بیرته فعالیتونه پیل کړي او خپل پیرودونکو ته خدمات وړاندې کوي. د بانکونو له لوري د پیسو د ورکړې بهیر هم محدود دی او هر پیرودونکي مخکې یوازې په اونۍ کې د 20,000 پیسو د ایستلو حق درلود، خو د پیسو د اندازه اوس مهال په اونۍ کې یو ځل د 1500 افغانیو یا $400 واخیستو ته رسیدلې ده. یو له هغو لاملونو چې طالبانو ویلي په افغانستان کې د بانکونو پر فعالیتونو اغیز کړی، د امریکا له لوري د افغانستان د 9.5 میلیارد ډالرو پانګې کنګل کول دي. هغه موضوع چې تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په اړه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغې پانګې د مشروطو ازادولو لپاره د لارو په لټه کې سي، چې یو لوري ته د افغانستان اقتصاد پیاوړی سي او له بل لوري دا پیسې د طالبانو لاسته ونه لویږي.
په راپور کې مو وردل چې د کابل ځینو اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې وایي بانکونو کې به د ای ټی ایم ماشینونو د کارولو لړۍ بیرته پیل سي. د کابل اوسیدونکو ویلي دي چې په تیرو 5 میاشتو کې دوی د پیسو په اخیستلو کې ستونزې درلودې. کندهار کې سږ کال د پنبې حاصلات زیات سوي، خو کروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه ورته لري. کروندګر وایي چې که د پنبې یا پختې لپاره مناسب بازارونه پیدا نه سي، مجبوره کېږي چې بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړي. طالبان وایي چې دوی په دې برخه کې ځینې پروګرامونه لري. دا هم پرې اړه تفصیل.
په کندهار کې سږ کال ډېره پنبه کرل سوې، خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کري. دی وایي تیر کال یې له خپلې 1500 ځمکې څخه 26 خورواره پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده، خو سږ کال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
در تاریخو دا ډېر موږ خپله په جه خوشحالي تقریبا د جه څخه 4 ګټې اخیستل کېږي. اول لکه دا کالي ځینې جوړېږي، ځینې ته ځي، دوم کنجوره ځینې جوړېږي، دریم دا غوړي ځینې جوړېږي چې موږ تاسې د جلال آباد مزار او دا خلک کړي. ما وسال د خپل راوړي ځې خورم او څلورم څنګه څه خلک وایي چې د جسه صابون جوړېږي. د تاریخو کار خو اسانه دی، خو ګټه نه معلومه ده، د جه ګټه معلومه ده. اوس پروش کال ما کړلې تقریبا 15 خورواره پنبه ما ځینې راواخ، درې ځای مې کړلې وه. شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړه، خو بیا ما شش کال به پروش کال به خدای یو شی را کړی وای. تاریخ مځکې ولاړې ځي نیا کرم چې مصرفونه ډیر کوي.
د علي احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کربنګر وایي په سیمه کې اوبلج دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي کوي حکومت لاسنیوي ونه کړي، نو مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي.
نو که دا په باعث موږ دغه کښت دوام وکړو، که نسي موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو. یعنې چې د مخه په 900 نرخ اوس په 1500 اچاکلي، که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړي، موږ به دغې پنبې ته دوام ورکړو. که نه راواړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریخ بله غنم پر ډېره کمې مرض وکړي، اوبه مو نسل نه د باران دسته نه د باوري دسته.
حاصلات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نشته سږ کال. ډېر ارزانه سوی دی، پر اوس کال په 800 سږ کال 1500 شپږ سوه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا 200 هکتار ځمکه پنبه کرل سوې، چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیل معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرامونه لري، خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د 1500 څخه 2000 هکتاره پورې د پنبې کښت سوی دی. نسبت و پروش کال ته سږ کال کښت زیات سوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالۍ حساب هم و، نو د وچکالۍ په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ غواړي، حاصلات یې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي، چې یو خپله پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پندانې څخه غوړي ایستل کېږي، ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیامته دي. خلکو وجې ته ډېر مخه کړې ده. شاید په راتلونکي کال کې دا د 1200 1500 هکتاره پورې ورسېږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تیر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت د بدیل معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل، خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډیر دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده P Azadi Radio.
شپږ بجې او څلورویشت دقیقې کیدونکې دي. په کندوز کې ځینې کسان له نهرونو څخه په سختۍ سره جغل او شګه راباسي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه برابروي. دغه کسان وایي که څه هم د ژمي پر مهال په دې سړه هوا کې له نهرونو څخه د شګو او جغلو د رایستلو کار ساده نه دی، خو دوی مجبور دي چې د ډوډۍ ګټلو لپاره دې کار ته اوږه ورکړي. دا چې په دې برخه کې طالبان څه سپینوی لري، د ازادي راډیو د خبریال راپور به په ګډه سره واورو.
په کندوز کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هر ورځ له څلور سوه نیولې تر پنځه سوه افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندوز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا شل کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه راوباسي. له دوی څخه یو هم پنځه څلوېښت کلن عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی. اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچای په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هر کراچۍ شګه د نهر د باندې په اویا افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ درې سوه خرڅو پنځوس اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل اخلي ورته بارو په یو کراچۍ ډک سي. هغه دې مونږ کار ده. مونږ دوه نفره سو دغه هغه چې خدای برابره کې کېږي زر دولس سوه روپۍ کېږي. تقسیم یې کو یا شپږ سوه یا اووه سوه یو نیم سل روپۍ داس خرچه ده.
د ژمي په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچا کې د شګو راوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
سیاو نریډ راباسو خپل بچو ته جوړي شکر ده. په دې حال باندې خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي. مونږ په دا پاچاهي ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له لس کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې څلوېښت کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډی د اوبو له منځ څخه راوباسه او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبار یې تازه شګه خالي کړه. محمد خان وایي که څه هم دې کار ورته د پښو او ملا درد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو سل روپۍ یو نیم سل لري چوکا پورې یو سل اتیا روپۍ یو کراچۍ ډېر خرڅو د ورځې شل کراچۍ اتلس کراچۍ کله پنځلس دشي کېږي دواړه بیا دا پیسې تقسیمو. دا اوس مونږ په یخو اوبو کې لګیا یو لکه دریشي نشته دوه زره روپۍ دریشي ده.
پنځه دېرش کلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي ده ته په هر موټر کې دوه سوه افغانۍ ګټه پاتې کېږي.
تدریګ اخرمه خرڅومه دلته موږ ته په درې سوه افغانۍ باري بیا هلته چې موږ ورو نه دوه نیم سوه اته سوه دغه نظر په مسیر دی لارې موږ ته دغه موټر دوه نیم سوه افغانۍ پاتې کېږي.
د دوی په وینا پخوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات و ځکه پر سورلۍ سربیره خلکو ورڅخه د شګو جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته، خو اوس چې موټر زیات شوي دي خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندوز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
تاسو لا پیغامونو
ما دا پیغام دی چې افغانستان ولسته ګناه کړی ده چې کومکونه راځي دې بشاره او ته خو هیڅ چاته تر اوسه چی نه دی رسیدلی. دې جیمي ته وګورو دې یخ ته وګورو دې کړی دی ولسته وګوره دا خو لا کوم په اسلام کې داسې کار یا داسې هغه چې دې یو دولي کې بلو ته خوشالي کې دا لاره دره باندې هغه څه قیامت شو زموږ دې بشاره خرجه شو موږ روزمره ژوندګي نو څه کولای نو درې زره څلور زره باندې چا وسه چې څوک به وړ واخلي. دا ما پیغام دی بده ولسته باندې ورحمه دې بده افغانستان ورحمه دې هر څه وګوري. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د ګزاب د لسوالي څخه ساسره پایلیک کېم. ما ځغ باید تاسې د لوړپول چارواکو د امارت لوړپول چارواکو تر غوږو پرې ورسوې. زموږ د ګزاب په لسوالي کې دغه موسی چې راځي دا به وزلو او اړو کسانو ته سمنه رسېږي. ټول زورواکي خپل جبو ته کشي خپل کورو ته وړي. نو ستاسو څخه مداخله ده چې زموږ ږغ در امارات تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسي. السلام علیکم.
وردګ ولایت خانه اړیکې نیولې زموږ د وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې د وردګ ولایت په نامه یادېدو. اوس چې کله د اسلامي امارات حکومت راغی زموږ د وردګ ولایت نوم یې وګرځاوه او د میدان وردګ ولایت په نامه احساس کړه. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نه مې دا خواهش دی چې زموږ د وردګ ولایت نوم څنګه بدل شي. زموږ د وردګ پر نفوسه خلک اوس چې کله د رئیس الوزرا دفتر ته ورشي نو ورته وایي چې د وردګو ولایت په نامه کې تغییر مه راولئ. تا څنګه تغییر راوستو؟ د وردګو یو پر نفوسه خلک دي چې دا اوس هم په اسلامي امارت کې 2000 پوځ لري، یا په اردو کې یا په سرتېرو کې. څنګه د وردګو ولایت نوم اتیا کاله مخکې هم د وردګو ولایت په نامه باندې و او اوس یې د میدان وردګو په نامه کړ؟ دا نوم چې کله دای ګرځوي د وردګ ولایت سپینګيري او د وردګ ولایت مشران څنګه چوپه خوله ناشتي دي؟ د ټولو نه خواهش دی چې د دغه مقابل کې دی ولکه یو پاتون دی. څنګه د وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې د وردګ په نامه و؟ پلیټون هم د وردګ په نامه دي، هر څه هم د وردګ په نامه دي. اوس یو څو تنه یو څوک د محدود کسان میدان کې دا ګرځوي او د میدان وردګ په نامه کې یو سلام.